تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنې د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میل مده دی او قچارو سړونکي عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اورئ د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د گاونډي او د هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر زورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په گاونډي او هیوادونو کې وسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې د هغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی. دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډي هیوادونو کې سره دی چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم که اقلیت ورته وایم، خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپل غیږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاسي د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لاره نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډیر یو زورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پریښی دي. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي په مختلفو برخو کې، دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چې دی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاونډ هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوی دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل زورول شوی دي. شکنجه شوی دی او حتی زندان ته چول شوی دی. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسی اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی ځي لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی ځي وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی ځي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات وي، پیسې ورسره وي، مال ورسره وي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هېواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادي او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې تر څنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغه صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعدادی هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داس یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کوم تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بېوسه او بېکسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په واسه باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند په راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغه ته مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایتو ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی و همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک ته کیس درلوده دی لاړ شي او کار یې ونهسي بېرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل شوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپل پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بېکارۍ نه، بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابر شي، او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستان کډه شوی دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوی دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دای چې د خلکو ته غیږ خلاص کی او د خلکو سره کومک وکي، د خلکو سره مرستي وکي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي صحیح د افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونو کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې ورتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولی هغه اساسي او لمړنۍ ارتیاوي چې دي زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لمړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټول نه مهمه ده چې د کار زمينه ورته برابر کړي ترڅو یو افغان کورنۍ وکولای شي چې په نسبی شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابر کړلای شي، او د دې ټول ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمينه ورته برابر شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سیمه پورته د مکاتب نشټون دی یا بندیدل دي، د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چي د شپږم سیمه پورته باندې دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي، دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یاني مې پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخه کې افغانان په تشویش کې دي، مونږ خپل د افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي، او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلې ملت اولادونه دي، دې باندې باید سرمایه گذاري وشي، زمينه د کار باید برابر شي، خلق په خپل وطن کې یو برماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري، او هیڅ کله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي، کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ هلته د خلکو حقوق ګورئ، تاسو یوې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی، په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ، تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کیږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډیر نور افغانان چې غوی د غوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خپه کیږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکم، ولې د اسلامي نړۍ چې د مونږ تاسو حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅ کله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولای وازه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګان دي، د دوی خويندې او میندې دي، د لیک لوست زده کړو نه، د ژوند نه او د روزګار نه محرومي. نو زه خپل ډیر زیات د تزوريګم او د ما هیله مم داده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر رو هوادونه کې چې اته داس هوادونه چې په غوږ کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایل باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي، په داس هوادونه کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې دی یا په یو هواد کې دی د مکاتب او دروازې دی ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي، نه دا چې د تعلیم زمينه باید برابر وي، باید په دې برخه کې ډیر زیات کار وشي، ډیر زیات اولویت ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي، کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي بې تعلیمه وي نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درملنې لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړئ چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د له لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عامو خلکو په خبره د تیارو پسې رڼا راسي؟
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډیر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډیر غیرتمن ملت ته دوی ډیر کړاوونه او ډیر تکلیفونه ګاللې دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي. خو لکه څنګه چې وایي په هر تیاره پسې رڼا شته ده. زه د ما غوښتنه به دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان طبعا چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولې که چېرته دوی خپلې هڅې خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي. د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه د افغانستان د جنګونو نه د دې شیانو نه یو پند واخلي یو عبرت واخلي او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي حاکمیتونه به تر یو وخت پورې دوام وکړي ولی دائمي بقا نشي پیدا کولی. نو غوښتنه مو دا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دي هغې ته پاملرنه وکړي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په هغې کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلي نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري دې ته د اسلام د چوکاټ په کې د ننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني او خپل ټاټو به خپل کور او خپل خاوره پریږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه په خلاص شکل وایم غوښتنه ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه. خدای مل شي.
قدرمن دوستانو دا وادي اساسي او بشري حقوقو د ديوني خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هوادونو کې د کډوالو په حقوقو او د چې دوی بیرته پرته د دوی لخوا کې څنګه هیوات لیګل کیږي حالت له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاک خبرې وشوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری. درندستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. تربیه فرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
وقت برازی زمنگ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنگ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنگ لپو کې دې ځالیو کې غرم نختر نختر غرم نختر نلری کله مو چنار نلری غرم نختر نلری چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی انداز داس اوکڑا منی گل پغری ونی ولی انداز داس اوکڑا منی گل پغری ونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی شکاروان یکلد زوک لیونی راشت ساروان یشکاروان یکلد زوک لیونی راشت ساروان یشکاروان یکلد زوک لیونی بغرونو سر سر بغرونو سر دید سندرو خار تلار نلری بغرونو سر دید سندرو خار تلار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری اے منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
دے آزادی میلما
نذیر احمد د نذیر د ازادي ملما پروگرام ته شرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستانه لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله ده هر څه خوی مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې ده، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه یې پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې، په دې معنی چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بېکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ ډیر عاطفي شي نظر غته چې عادنه ندی پکې ځکه وی اول ستونزه حل کوي بیا ورسته به هنر ترازی البته کوم خبره بیا هم سفر سوالی وی
نظیر صاحب افغانستان د هغه هیوادونو دی چې لڅبان دي څلويشت کلونو راهیسې دغه ډول بدبختۍ سره لاس او ګریوان دی او پمدغو کلونو کې بیلابیل ولایتونو کې ځوان شاعران راوټو کېدل چې تاسو هم د هغه له جملې څخه یاست فکر کوئ چې تاسو د شاعري پرانګ کې او د هغه کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تر سوي دي تر دغه څلويشت پنځوس کلونو مخکې څه توپیر دی اومده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د سلویختو کلونو شاعري راخلو تر ډیره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده او یو څه کپخوانی شاعري راواخلو هغه تر ډیره پورې داسې شاعري و چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری که ولی سره البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی خو دورسته شعری شده تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا پا جنگ دا پا مرگ دا پا وجنو دا پا ستونزو بنده دا که دیش پا خوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوی د بیکاری او د دې ستونزه ډیر راخسته شوی اوس مثلا موږ کدا هغه وخت ناولونه ګورو ټولنیز ناخوال راخسته شوی خو وروسته جګړه ډیر راخسته شوی ده یعنی د سلویختو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شان ډیر پکې راخسته شوی فکر کوم که هلته نه ټولنیز نظر دلته جګړې ډیر راخسته کړی دی په طبیعت
بله په ادبیاتو کې بیا لدې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سی ودی کې یوازې ګلې او مانی دي
نو ولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه خاص څه وی وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حلاره نه راخستل کېږي یوازې هغه ستونزه ویل کېږي خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چي دی د دې سبب ګرځي چې تر هم را پیدا کړی ادبیات په مجموع کې تر هم پیدا کې او شعر په دې کې چې تر هم را پیدا کې تر څو وکولای شي خلک د غستون زنه را وژغوري مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ را اخیستل شوی وي مثلا یو کس ته په ډیر ناز او هغه باندې را لوی شي کله چې ځواني ته را ورسیږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوې مرمۍ ووژنې ټول خواري شي کېدای شي دغه د ستونزې د هواري لپاره چې د جګړې د مخنیوي لپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې را لوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل لپاره لاره وي او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي
بله ستاسو یو شعر په کابل کې د یو چاودنې انزور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي په دې اړه کې یا څه راته وایست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و کله به چې ما راډیو ته خبرونه ته غواغ ونیو که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کول او هر ورځ به دغه خبرونه سره مخ کېدو نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې څلور نیمې بجې زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم دلته ځانمرګې شوې امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي زوی می همدا شیبه په دی لار له مکتب نه راتلو په بلی خزی باندې زوف راغله ولاړ کسان وای میړه حال تلری پیرکی خرسول د دغه برید مسولیت هیچا لا اخیسته نه دی خو خلک وای د پوزیا کډومۍ د استادانو بس یې والو زو د برید په داسې محل کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لری پروت کلی پوره بمبار کړ د ماشومانو په ګډون 15 ملکی کسان پکې لمنځه تللي زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې
دا خو زما د معشوقې ږغ دی خو دا څه وایي ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي زه له راډیو څخه نفرت کوم هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی
نظیر صاحب هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي
ادیب ته لپاره به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي ادبیات ولولي په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي کېدای شي هغه دا ولولي خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د دې وسلې والا دی د جګړې نه وباسي زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي په هغوی کې ترحم پیدا شي بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده دغه کسان بیا وسله ونه اخلي دوی ترحم ولري یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري که نه وي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډېری وطن ته ولاړل بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې کېدای شي د وطن حالات سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي ناغه کسان چې ش لیکل کوي ش شاعری کوي ش مقاله لیکل سی هغه کولای سي چې ځان تخپل مینوال را جلب کې واغوې ته مخاطب وي.
دا شایم شتا ولی د ټولنیز شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې خپله موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکواله هم د دې سبب ګرځېدلې چې دا کمرنګ شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي.
یو نه ملسه زوړان دي دلته ډیر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې جرمني کې هالند کې نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډیر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم ژوند تو تاثیر لري خو دومره نه کته یو وړي لکه د تیر غونډې پروګرامونه کولای شي او کني وی یعنی هغه وخت کې ژوند هم دومره وخت ولکه اوس چې دی هیڅ تو پیر ونه و پکې ولی اوس هم کچیر و وړي دا کولای شي یعنی تاثیر لري. تاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیده او د وطن حالات سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنوی هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول. هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي.
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډیر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپل خوښي کتابونه ځکه په تیرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي د چاپوي چاپ دي شي پرېږدي شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دي شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری اثر په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت حقیقت کې په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي دویم کتابونه نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د خبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چېرته کړم که یې خپور کړم نو وبېخلي څوک که یې واخلي وبې لولي څوک خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي چې ستا د کتاب نو نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي زه وایم دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې هم یې وژباړي هم یې چاپ کړي هم یې خپور کړي هم یې بیا تر خلکو ورسوي نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره بیا به دا کار یو څه ګړندی شي که څه هم اوس هم ډېر کار شلا کېږي خو د قناعت وړ نه دی.
ټکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونو په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوې ده ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې یا په آډیو بڼه راووځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي او ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نور هم اغېز ولري چې یعنې کتابونه
نظر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نوي لوستی ونشي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې د هغه قصه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېره اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه را باندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دیدی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیاتې همدا اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي دپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې هم راواخلو، که مایوسی موږ په ژوند کې مرا واخلو پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشي خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هم هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډیر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپل تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
papanini sasanini papanini papa mama papa mama re mama re
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad
sasanini papanini papa mama dema padanini nida sasasani re re sa mama mare sare sani pani pani sare sa sasasani nida da papa papa ga ga re re nida sa re sa re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sarigavada
samusa par tav da hijran wahaliya
sarigadapa
samusa par tav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad
sa sa ga ba pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni sa sa da da le le sa sa ga re sa ga ga le le sa sa da da pa da da le sa sa da da pa pa ga pa pa sa da da pa pa ga ga le da pa ga re sa
kaabal da ko lo katte khaya kaabal da ko lutak de khaya
re ga ba da
samaya ji ji tapak manshin ke bahon
da da pa ga ba
samaya ji ji tapak manshin ke bahon
da da ga re sa
mata mata ja mata mata ja mata mata ja dasro labon gabin rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
da kanda ha shin arhanda da kanda ha shin arhanda da kanda ha shin arhanda kalar mi waswa kal pata kerama
sarigada pa
kalar mi waswa kal pata kerama
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin rakh mata